احمد شیبریم د ازادي راډیو د سلور په جو په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د بریتانیا حکومت دا غو راپورونه پاره چې طالبان په افغانستان کې شز یو جنو لتی 20 کلو څخه منع کړی شوړ اندیشنه څرګنده کړی ده. حکومت په ویلا مې کې چې پرون جمعه نه وخت خبره کړه ویلي چې د نرسنګ قابلیتګي او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د شوزو لپاره د زده کړې یوازینی امکانات پاتې وو چې له منځه وړل یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پریکړه یې یوه بله غمیزه ده. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه اعلامیه نه ده خپره کړې چې نجونې او ښځې له طبي زده کړو څخه راګرځولي، خو د راپورونو له مخې د عامې روغتیا وزارت و جګپوري چارواکي د دوشنبې په ورځ په هیواد کې طبي انسټیټیوټونو دغه بندیز اعلان کړ. د طالبانو ستري محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د ویشیز په ګډون 500 کسانو ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوې. دغه محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطه تورن وو چې په عام محضر کې له 60 تر 90 تورو وهل شوي. درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند، څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو. په بادغیس کې د یوه تراکتور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه دوو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د بادغیس لپاره د طالبان مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تراکتور پرون ماسپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکور شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د وسایطو د نسکورېدو یا هم ټکر له کبله خلکو ته مرجوب لاوښتې ده. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ګڼو ترافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانسن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې 14 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک د لارې 28، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. له پاکستانه د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې ز اخراج روان دی او ایران هم د افغانانو د اخراج چټک کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرونو ویل هیواد به د اړتیا تر وخت د سوریه ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داس وخت کې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمینه بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریه ملاتړ کړي او په هر قیمت به د سوریه د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حد د ملاتړ ته دوام ورکړي. بل خو د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون وویل چې هیواد باید له هر حمله خوندي وساتل شي. حسین چې خپل ایرانی سیال سره په یو کانفرنس کې خبري کولې د سوریه تحولاتو ته په پام وویل چې د یو وار بیا د عراق د قلمرو او سرحدونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. هغه ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوي جګړې پر حل لارو خبرو ته کښېني. وړاندې په خبرونه کې د سوریې د جګړو له تازه حاله تاسو په یوه راپور کې خبرو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې په افغانستان کې د روغتیايي زده کړو پر مؤسسو د بندیز په اعتراض کې د ښځینه فعالانو له اعتراضونو خبرو. د دغو مؤسسو له بندېدو سره د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو ته هم اندېښنې پوسیتي دودي.
اوسم د ډېرو ولسوالۍ خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قبیلګانو له نشتون سره مخ دي.
په بدخشان کې د کوکنارو کښت د دې سربېره زیات شوی چې هلته زراعتي مځکې کمې دي.
آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې د دونه نه دي چې لکه مساقلات یا ولسوالۍ د هلمند دي.
دا څرګندونې د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې د سحر کاروان په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریه د جګړو له تازه حاله خبرو. دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د روغتیایي زده کړو په مؤسسو کې د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په وړاندې په بیلابیلو بڼو د ښځینه مدني فعالانو اعتراضونه دوام لري. په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو خپرو شویو ویډیوګانو او انځورونو کې فعالانو په یوه خوله له ځنډ پرته د زده کړو په وړاندې د ټولو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. د مدني اعتراضونو ځینې تنظیمونکي او یو شمېر دیني عالمان بیا سپارښتنه کوي چې باید هیڅوک له دې وروسته د اسلامي او ملي مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
بدون قید و شرط آزادی پیام ماست.
یو شمېر ښځینه مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو ویډیوګانو او انځورونو په خپرولو سره د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د روغتیایي زده کړو د بندیز په اړه اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. دغه فعالان وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو مخ پر زیاتېدونکي ځپونکي اقدامات ځورونکي دي. د دغه مدني اعتراضونو یوه تنظیمونکي ترنم سیدی نن شنبه د ډسمبر 8 رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې وایي:
نړیواله ټولنه، د افغانستان خلک، ښځې او نجونې ټول باید په دې پوه سي چې د افغانستان د خلکو لپاره بدې پایلې لرلې. ټول باید په افغانستان کې له حاکم وضعیت څخه درس واخلو او د دغې ډلې پر وړاندې ودرېږو، څو له لاسه تللي حقونه او آزادۍ مو بیرته ترلاسه کړو.
د افغان ښځو د حقونو یو بل فعاله راهله تلاش چې په دغو مدني اعتراضونو کې فعاله ونډه لري، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
باید اعتراض کرد او باید صدا بلند کرد، چون
باید اعتراض وکړو، ځکه طالبان په واقعي معنا غواړي چې د افغانستان له جغرافیې ښځې او نجونې حذف کړي، چې د دوی دغه کار غیر اخلاقي دی. له ټولو هغو هیوادونو چې د ازادۍ فکر لري، غوښتنه مو دا ده چې د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي او غږ پورته کړي.
د طالبانو حکومت د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د لیندې 14مه د نجونو په وړاندې د روغتیایي موسسو دروازې وتړلې. د طالبانو له دغه اعلان وروسته مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. یو شمېر فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان مخاطب کړي چې که ښځینه ډاکټران نه وینو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. ځینو فعالانو آن د جدي خطرونو په منلو سره په مخپټي توګه چې ښایي په افغانستان کې دننه وي خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ده. د دینی علومو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي د افغان ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پریکړې په هیڅ وجه له اسلامي اصولو سره اړخ نه لګوي او باید ټول او په ځانګړې توګه دینی عالمان پر وړاندې واضح غږ پورته کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمنګا وجیبه ده، د مسلمان وجیبه ده، د عالم وجیبه ده چې په مسند ده، په جانشینی ده، مقام د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ناز ده او دغه په مصلا کې ناز ده چې ملت ته راهنمایي وکي او کدا راهنمایي ونه کی د مؤاخذه ور ده. نو په دې خاطر باندې دا واجب باید اجرا شي.
طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. د دغو محدودیتونو وروستي هغه د نیمه روغتیایي زده کړو په برخه کې د نجونو په تحصیل بندیز دی. که څه هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ او تند غبرګونونه راوپارول او د اسلامي همکاریو سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې تر څنګ ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول هیڅ نه دي ویلي.
د زده کړو د حقونو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په افغانستان کې په طبي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا زیاته کړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کمپاین او د ملالې فنډ په نوم بنسټونو د جمعې په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې په دې اړه سخته اندېښنه ښکاره کړه. بلخوا د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هسې هم کم دی او د طالبانو دینوي بندیز لا اندېښنې زیاتې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې خبرګونونه د ډېرېدو په حال کې دي، د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي وار له مخه یې روغتیایي خدمتونو ښځینه متخصصو ډاکټرانو او قابلګانو ته لاسرسی خورا محدود دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل:
وسم د ډېر ولسوالۍ خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قبیلګانو له نشتون سره مخ دي. موږ د لومړنۍ مرستې لپاره هر وخت نشو کولی چې ښار ته لاړ شو، په ښار کې خپله درملنه وکړو. خو دا چې په د نجونو پر مخ دغه زده کړې هم بند شولې، دوی ډېر خواشینې دي. مېرمنې به له ډېرو ستونزو سره په دې برخه کې مخ شي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي آریا بیا وایي،
سړی ډاکټر ته نشي تللی، دا خو ضرورت دی، باید دا ویله شي. دا خو داسې نه کېږي، دا ډاکټران به مریضېږي، مړه کېږي. نورو ته ضرورت لرو، موږ خپله تعلیم ته ضرورت لرو. موږ هېڅکله نشو تللی چې نارینه ډاکټر ته راشي او خپل مشکلات ورته شریک کړو، خو نشو کولی ځکه ښځې خوا رقم تکلیفونه لري. باید خپل ښځینه ډاکټرانو ته ووایي تللی شي، خو لږ داسې ځای په ځای نشته دی که نه، لږ داسې لرې لرې دي. باید ښځه یو دفعه میاشت کې ډاکټر ته لاړه شي. ښځه خو ډېر تکلیفونه لري او بیا خو امیدواره مور ډېر تکلیفونه لري. باید نږدې اوسي ځکه چې په تکلیف یې باید سفر هم نشي کولی، زر باید لاړه شي.
د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او په دې اړه لا هم غبرګونونه دوام لري. تازه پرون د جمعې په ورځ په افغانستان کې د زده کړو د حقونو د کمپاین په نوم یو بنسټ او د ملالی یوسفزی ملالی فنډ په بېلابېلو بیانونو کې دا بندیز غندلی او ویلي دي چې له دې بندیز سره به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه او ناورین به رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان د امیندوارو میندو د مړینې له پلوه په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري، چې په هرو سلو زرو میندو کې د زیږون پر مهال شپږ سوه اته دېرش میندې مړې کېږي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د کمپاین بیان کې راغلي چې دا بندیز نه یوازې د ښځو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې د مسلکي زده کړو د تعقیبولو مخه نیسي، بلکې په ځانګړې توګه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی له وړاندې محدود دی، هلته نور هم روغتیایي متخصصین کموي. د ملالی فنډ بیا لیکلي چې په ډیری لرې پرتو سیمو کې د کلتوري ستونزو له امله کورنۍ خپلې ښځینه ناروغانې یوازې ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو ته ورولي. دغه بنسټ وایي په داسې یو هیواد کې چې لال وړاندې د میندو او ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او هلته چې له لسیزو راهیسې د ښځو د مرګ او ژوند ترمنځ د ژغورنې یوازینۍ کرښه د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شتون دی، د طالبانو دا بندیز به ناورین رامنځته کوونکی وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه د ډسمبر شپږمه د بې پولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف هم په یو راپور کې ویلي چې د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو کې ډېر ناوړه اغېز وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعته.
افغانستان د صادراتو په برخه کې پر پاکستان تکیه وکړي که ونه کړي، وړاندې په خبرونه کې په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. خو اوس نړیواله موضوع راخلو. که څه هم د سوریې پوځ په دوو جنوبي ولایتونو کې د خپلو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو خبره کړې، خو یوه څارونکي بنسټ او یاژانو ویلي دغه دوه ولایتونه د سوریې له کنټروله وتلي دي. په سوریه کې له څو ورځو د دولت مخالفو یاغیانو خپل ډله ییز پوځي عملیات پیل کړي چې د جنوب ولایتونو پر زیاتو برخو یې ولکټینګه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملکیانو او لژکیو پر خوندیتوب ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د سوریې پوځ وایي نن شنبه په دوو جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای شوي، خو د سوریې د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریې حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن ویلي چې یاغي وسلوالو د جنوبي ولایت درعا پر 90% برخو ولکا ټینګه کړې ده. درعا په 2011 نه دی کال کې په سوریه کې د پاڅونونو عمده مرکز ګڼل کېدی. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو د پوځ او وسلوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریې ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي. هغه هم له لرې واټنه د پوځ پر پوستو د تروریستي عناصرو تر حملې وروسته. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي چې په ګاونډي سویدا کې د محلي یاغیانو لخوا د ګڼو پوستو له نیولو وروسته د دغه ولایت والي، د پولیسو مشر، د زندان مدیر او د واکمن باس ګوند مشر له خپلو دفترونو وتلي دي. د سوریې د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې په هومس او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیا نیول پیل کړي دي. د سوریې د حکومت یغې ډلو خپل پوځي عملیات تیره اونۍ پیل کړل چې کلیدي شهرونه حلب او همای ونیول او په نږدې شهر هومس کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن ویلي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ونتوانی چې له خپلو خلکو سره خبرې وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه کمه سوې وه ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع حل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلینکن د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د اقلیتونو د ډلو د غړو په ګډون د ملکیانو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې. دا درې وړ هیوادونه له 2018 میلادي کال راهیسې د استانی په روسیې په چوکاټ کې برخه لري او که څه هم په سوریه کې د بیلابیلو جهتونو ملاتړ کوي خو غواړي چې د سوریې کورنۍ جګړې ته حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغې چې د سوریې یاغیانو په کلیدي ښارونو کې پرمختګ وکړ او له دولتي ځواکونو یې د جنوبي ولایت سویدا زیاتې برخې ونیولې، د سوریې د یاغیانو پوځي قومندان حسن عبدالغنی نن شنبه هڅه وکړه چې د سوریې مذهبي ډلو او اقلیتونو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ځینو نورو هیوادونو په څیر اردن هم له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریې ووځي. تر دې مخکې چین د پنجشنبه په ورځ له خپلو وګړو غوښتي و چې له سوریې ووځي او په تجارتي الوتنو کې ځانونه خپلو کورونو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقش ښکاري. خودي بانک په خپل نوي راپور کې چې د دسمبر په 4مه یې خپور کړ خبرداری ورکړ چې دا اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی یې څرګنده نه ده. نړیوال بانک تر همدې راپور نږدې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان صادرات سږ کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي چې اصلي علت یې د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر رازرخ شافیزی چې په 2016 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه هم جوړ کړه او ساجی راډو ته وویل چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی خو شرط یې دا دی چې دا سوداګري عادي روانه وي.
اول د سوداګري موده ډیر کمیږي او کرایه ډیر لږ راځي او نور اسانتیاوي لري، مثلا سر الفساد شیان او پیخور اسخه چې را بار شي راځي افغانستان ته په عین ورس کې راځي. یا د افغانستان څخه د لمدی میوي کې د کمدار څخه لار شي پاکستان ته، یا د شمالي څخه لار شي یا د مشرقي څخه، دا په عین ورس کې هلته رسیږي. تر ممکن ته ضرورت نشته نور یخچالدار کنټینرور ته ضرورت نشته.
نړیوال بانک له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي او زیاتوي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته د افغانستان د صادراتو یو عمده قلم سکاره و چې اوس پاکستان د افغانستان د سکرو پر ځای له خپلو سکرو استفاده کوي. د راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات سږ کال 1.5% کم شوي دي او افغانانو له دې درکه د کال تر وروستیو نږدې 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. حال دا چې پروسږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو ډبرو عواید 209 میلیون ډالر ته رسیدلي وو. د ازرخ شافیزی په نظر پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن شي.
کله چې سیاسي مناسبات څنګهل شي بیا پاکستانیان تعرفې جګی دی میوې په مقابل وو، د لمدې میوې په مقابل تازه میوې او د ترکاره یو او دا هلته په سورسته کېږي لبینه زی تباکی، نو دا اکثرا سیاسي چینه لري.
د 2020 کال د اگست له 15 مخکې د جمهوریت نظام په وخت هم له پاکستان سره د افغانستان په تجارت کې ستونزې وي. د دې ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر په 2014 کال کې د افغانستان د وخت حکومت د ایران او هند له استازو سره د متبادل تجارتي لارې په اړه خبرې وکړې او درې سره لوري موافق شول چې د چابهار په بندر کې به افغان او هندي سوداګرو ته د تجارت اسانتیاوي برابر شي. د چابهار د بندر له موافقه وروسته افغان حکومت تور پوری کړ چې پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په برخه کې مشکلات زیات کړی دي. همغه وو چې په 2018 کال کې افغان حکومت له هند سره لومړی هوایي دهلیز پرانست چې تازه وچې میوې هند ته صادرې کړې. په بل کال د وخت حکومت د لاجورد د لارې د پرانستو اعلان وکړ چې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ترمن تجارتي لارې پرانستل شي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پانتون استاد تاج محمد تلاش وړاندیز کوي چې اوسنی چارواکي هم باید په متبادلو لارو غور وکړي.
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
له شاغلي تلاش سره د اقتصادي چارو کارپوه آسر خشافیزی لدی ارخم نظر دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت د دواړو هیوادو لپاره ډیر ګټور دی. خوشاغلی حافظی وای چې یو هیواد د بل ځای نشینی ولی
دا چې ځینې خلک وای چې یو بدیل ورته پیدا کو، زه په دې عقیده نه یم چې د جغرافیایي جبر بدل کو او منګ پاکستان پر ځای مثلا ازبکستان سره مناسبت ټینګ کو. هغه ځانته خصوصیتونه لري، مزیتونه لري، دا ځانته لري.
د دغو ځانګړو خصوصیاتو په اړه شاغلی حافظی زیاتوي
موږ ورته شیان دي بل هیواد څخه راوارد کو، دا نشته ده یوازې هندوستان نی لري هغه شیان چې د هندوستان مال هم کچیر د چابهار څخه راشي هغه ډیر ګران تمامیږي او وخت پکې ډیر تیریږي. هغه هم بیا د مځکې له لارې د واګې د بندر څخه کولی شي چې افغانستان ته راشي.
پاکستان له خپلې خاورې د هندي ترانزیت مالونو له تیرېدو سره مخالفت کوي. کنه دا لاره د افغانستان لپاره ډیره لنډه ده. له تورخمه تر واګې پورې واټن 260 کیلومتره دی. او سوال دا دی چې له پاکستان سره د افغانستان تجارتي روابط څرنګه ښه کېدای شي. په کابل کې میشت د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کوي.
که چیرې یو ګډ اقتصادي او سیاسي او نظامي کمیسیون جوړ شي، هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لخوا، او دا ټول مسایل وخت فوقتا څیړي او عاجل پریکړې کوي، دا به ډیر ګټور تمام شي. کمیسیون دی یو وی ام د اقتصاد آباد څیړي، ام د سیاست څیړي، ام د نظامی څیړي، ام د استخباراتي څیړي، خو عاجل د اجرات پکوي او ښه قوي صلاحیتونه او مسولیتونه دي د کمیسیون ته ورکړل سي، هم د افغانستان د خوانه هم د پاکستان د خوانه چې یو ګډ کمیسیون وي. زه فکر کوم چې ډیره د معاصره لارې به وي.
نوې ټیلای د پاکستان لاري لا افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د مځکې له لارې تجارت ته هیله مند نه دی. نو سره له دې چې په کابل کې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، سش کالې د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره لس کلن تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې 370 میلیونه ډالر به هلته پانګونه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو د هوا په سړې دوسره د هوا د ککړتیا له زیاتېدو شکایت لري. دوی ازادي رادیو ته ویل که څه هم د ژمي موسم لا نه دی پیل شوی، خو هوا تر پخوا ککړه شوې ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي موسم د نږدې کېدو او د هوا د سړېدو په درشل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د سړو توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سړو توکو په اوسنۍ بیه نه شي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره ګاز وکاروي. شاغا چې د کندز ولایت اوسیدونکی او پر یوې پښې معلول دی، وایي چې د ژمي پر رسیدو او د سون توکو د بیې په لوړېدو سره د اندېښنې زیاتې شوې دي.
لرگی قیمت شوی، گاز قیمت شوی، مخکې یو کیلو گاز به د 250 تر 550 افغانۍ وو، خو اوس 50 افغانۍ ته رسیدلی. همدا ستونزې دي. بل لویه کورنۍ لرم، ورځ په ورځ مو حالات خرابېږي.
مصطفی چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن گاز د لوړې بیې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
کاروبار نیست؟
کاروبار نشته. ژمی هم راغی، یعنی د غریب لپاره مرګ راغی. گاز هم قیمت شوی دی. ویریږو چې په راتلونکو ورځو کې به نور هم لوړ شي. لرګي خو بیخي اخیستل کیدی نشي. حیران یم چې دا ژمی به څنګه د دې اقتصادي ستونزو سره تیر کړو.
تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی و، او ویلی و چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیه د 15,000 څخه تر 14,000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي، خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی، چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل.
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ. دلته ګاز مخکې په 15-16 روپۍ وو، اوس 50 افغانۍ رسیدلی فی کیلو، او لرګي مخکې په 6,000 خروار، اما اوس خروار د لرګي په 12,000، 11,000، 10,000 نه پورته د قیمتونه. او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولی چې خپل ماشومانو ته اور بلکی او خپل کوټه ور باندې ګرمه کی.
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بایو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن گاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د گاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل.
گازونه زیر بشپاگر پی جکسی و دخوا زیر جمعه چکیگی گاز کم هم کیگه و دخل که مصرف هم دیده کیگه و دیخو خلکو بیسی منه لری دمرا و خوب گاز هم لپ جکسی و دخوا
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو 4 کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولی چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیې لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له امله ډیری خلک نشي کولی چې د ژمي لپاره خپل اړین سون توکي برابر کړي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورورا، ټولو ازادي ورادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم، تماس نیولې. ورورا غواړم مې غواړم چې دا کومناوی د کارکوونکي مې شکایت دغه دی. ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته، یو وخت دوه خیری دي صاحب اووه متره سړک کوي. ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولو نن یې صاحب پر موږ مظلومو خلکو باندې ظلم ستم راخیستی دی. ورورا علی وو دیوالونه وو مځکې را خراج کړې صاحب، درخت یې را وښودل دیوالونه چپا کړله. نو هیڅوک مو شکایت څوک نه اوري، او کومندانۍ ته ورځو شکایت مو نه اورېدل کېږي، او صاحب ظلم ستم وهل وټرغل راسره کېږي. داسې ظلم روانې دا ولې دی وس دغه مې شکایت ته ټول اورېدونکي دغه وسې.
السلام السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د ښځو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر داسې دی، دا شونه ګړم چې بند سي، ولې زموږ زنانه ضرورت لرو. په افغانستان کې داسې زنانه مریضي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسي ویل کېدلی. بیا له طالبان سره دا غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کړي، شی ورته معرفي کړي چې مانا ګرده دوی خپل محافظین یي، خپل ځای یي، زنانه هم ډاکټران یي، یو استاذان یي، زنانه یي، دوی خپل په شرعي چوکاټ کې داسې یو ځای یو شی ورته جوړ کړي چې دوی خپل په شرعي نظر سره چې دغه ښه نظر دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د بریتانیا حکومت د غو راپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې ښځې او نجونې له طبي زده کړو څخه منع کړي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته یې خپره کړه ویلي چې د نرسنګ قابلګي او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یواځینی امکانات پاتې وو چې له منځه وړل یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته بله سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پریکړې یوه بله غمیزه ده. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 50 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. دغې محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له 40 تر 90 تورو وهل شوي. درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند، څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي. په بادغیس کې د یوه تراکتور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه دوو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د بادغیس لپاره د طالبان مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تراکتور پرون ماسپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکوره شوی دی. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په واک کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 14 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 28، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 19 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویلي هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کې شي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمېنې بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون وویل چې هیواد یې باید له هرې حملې خوندي وساتل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زموږ سره نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه غیر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیری وکال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د ورستیو دوو راپورونو پر جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوو اونیو په خبرونو کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سکهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید هم 13% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اثر له نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زه له اظهر صاحب څخه مطرح کړم او هغه دا چې اظهر صاحب که په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسې د بیا ډېرېدو علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میلمنې ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډېر نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل، تقریبا کچیرې درې نیم کاله شو چې طالبان په قدرت یا واکمنۍ ته رسېدلی ده. یعنی سږ کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو، دا ښیي چې گویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیاتوالی راغلی، خصوصا دا کښت د جنوب څخه شمال خواته غځېدلی ده او بدخشان و کنر و تخار و دازاین سشکال راپور ورکل شویده چه دلتا نقدی خوب که تا چیر قندار و هلمند و زابل و دیخ و زاین هم کخت و راپور هم ورکل شویده چه حالت هم دا کخت سشکال و خوب مقصد بنا زیاد نو لکه چه پا بدخشان و پر صورت داشته ای چه خلق یعنی وابستگی د تریاک بیرته اړ شوی ده چې دوی باید تریاک وکړي د پاره دې چې به درې کال تر څو درې کاله بزګران انتظار و چې دوی ته یو شی ورسی د مشیت بدیل یا بل شی چې دوی کولای شي د دغه په ذریعه خپل فامیل او خانواده مشیت برابر کړي. خو نشم یعنی دا مشکل ده اوس بزګرانو ته مشکل ده. یعنی دوی هم د حکومت چې دوی یو امر یا یو حکم صادروي دوی هم انتظار کوي چې مون څخه د اطاعت خبر کیجی. خو امون مشکلات هم باید رسیدگی بوشی. تاسو مشتا هدایت ورکوی یا فرمان ورکوی چه تاسو مکری چه دا حرام دی و دا دا غد و دا غد دی و بیا مش سنگ دا خپل جوان با دا غد بکو دا یو مسئولیت حکومت چه باید حکومت دویتا باید برابر کی. د دې لپاره خلق اول شو بزګران اول شو چې باید تریاک وکړي. که چیرې د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړئ ټول آبی یا هموار امزکه په ټول بدخشان کې دا دونه نتیجه لکه مساقلا یا ولسوالی د هلمند دی. خو خلق بیچارگان دی دوی علت کار نیست و اشتغال نیست بل آیت نیست سبه بکیجه.
رفیقی صاحب از هر صاحب اقتصادی مشکلات د دیقانان و وابستگی اقتصادی وابستگی کوکنه را کخته یو دلیل لدی یاد کرد. ستاسو په نظر د وابستگی چونه ده د دیقانان و د کوکنه را د کخ سره؟ په دغه حکم که دم ویل شی و چه د کوکنه را د کخ د منی ترسنگ دی بازگر و تا بدیلم او اقتصادیم رسیم چمتو شی. دغه مرستی چونه بازگر و تا رسیده لی دی او د بازگر و ارتی او تا چونه پام شوی ستاسو نظر؟
مرانا سلام تاسو استاس مرمو چولو بستان بدیل معیشت یا در تریاک و مقابل وعده سوی در طور سیاسی وعده وی که جهان وعده کردی هم سیاسی وعده وی در ورستان حکومت وعده کردی هم سیاسی وعده وی. یو بزگر هیچ وقت خوش نداری چه که پلم زکر در تریاک یا پا بل مواد مخدر بانی وکری دا در مطلق مجبوریت سکیش. مجبوریتونه دوه دی. یو مجبوریت داری چه تخصص پیدا کری دی یو نسل دوه نسل دری نسل پی منطقه کی پی جغرافیه کی در مواد مخدر یا در تریاک و پکشت کی متخصصین سوی دی دایی چه یو در جون سوی دی در زراعت داست دی لکن نور اقتصاد یو سوک چه پی در کوکنار و پکشت کی یو عمر تخصص پیدا کی تجربه پیدا کی آغا بیا بل کشت نسی کوانه نی دیز دا باید تدریجی را کم سی دا را کمیدل پنزنی فیصد یا شپنی فیصد را کمیدل دا یو جفانه دا بزگر سر زمیدار سر. یعنی خطر چی دا رشد مواد مخدر پا منطقه کی پا افغانستان کی کلون وقتو نوی موش پا یه وقت پا دا جمهوریت پا شروع کی پا نقا سیانت کی بولا کنهوس چی پنزه سوا تنه سرور سوا تنه تولید که دیو ولی بعد شروع کال داوره سیدی وش پانه زر تنه وونه زر تنه تا اوز چه راکمهیم باید تدریجی راکم سی دا جفاو چی دو کال دمخه یا پروش کال دا پنزه دوی فیصد راکم سر. خوب دا مجبوریتون پیشهی دا اقتصادی مجبوریتون پیشهی دا سطود اقتصادی طوله دا تریاک سر تنه دی. نو په دې خاطر باید بعض خلک مجبور دي یو کار به گزاراو کی ولی بل کار ته څه شنه لري بل عاید لري د هیڅ خواسته بل مهمه خبره ډیره مهمه خبره ده هغه د شي د مواد مخدر کښ تړلې ده د امنیت سره تړلې ده حکومت داری سره د قدارو د هلمند د فراخ بزکو څخه دا انتقال سوی دی وچشته په بدخشان ته. په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته د تریاک یا مواد مخدر للمي کړي زموږ په منطقو کې اوبو ته ضرورت دی باید فراواري اوبه ولرو د اوبو مشکل دا یوه خبر ده. بل صابون اوبو د منطقې صابون اوبو د حکومت نسي کولی چې په اسانۍ باندې
امنیت په مسله کې رفیقي صاحب دوی خود ادعا داده د طالبانو حکومت چې د افغانستان په 100% راضي باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی ثبات یې راوستی دی دوی دا ادعا لري. خو که د کوکنارو کښت مسلې ته راشو بیا په هغه مسایلو په هغه سیمو کې دوی هم دا ادعا لري چې په ځینو سیمو کې دوی نه دي توانېدلي چې کوکنار واړي. نو دغه د امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډېره غواړي چې د توجیه شي.
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه ورسره منم، ولې موضوع چې ودې ته راځي چې آیا دوی کولای شي تاجک په ټول افغانستان کې دې مبارزه ورسره وکړي او کلي په کلي ولسوالي په ولسوالي دا راځي دوی پښو لاندې چې خطرې نشي کولای، هیڅوک نشي کولای. د مقاومت فاز ځایونه سته اوس هم په افغانستان کې سته، خو موږ یې اورو چې راپورونه راځي، خلک وایي دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي. دا بالاخره که حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدره سره په بازار باندې د دې خلکو سره بوجي شي، دا مسایل د بې امنۍ دور هم تېرېږي. په دې باندې طالبان هم پوهېږي، په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید چچني سي، دا باید جدي ونه نیولی سي، خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي فیصده زموږ بزګر له دې چیز سره مخامخ شوي، د دې کبر سره مخامخ شوي. خو د ادعا خبره تر یوه حده په تجاره حده پورې سیاسي خبره ده، ولې موږ یې وینو، موږ د منطقې خلک یو، موږ د خلکو سره خبرې کوو، خلک راځي خپل عناص سره وایي، خلک اوس کلک مجبور دي چې بعض وخت که حکومت هر څنګه ټینګ شرایط کښېږدي دي موادو مخدرو څخه چاره نه لري، په دې خاطر چې یو شیوه د ژوند سوي د بل دا دي چې پیسو ته ضرورت لري، هر بزګر ضرورت لري چې خپل اولاد خپل فامیل وساتي، او په دغه نرخ روان چې نن حاکمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نرخ روان باید باعث دې کېږي چې خلک ودې ته چیش شي وهڅوي چې یو بې صده خپل زمینداري چې هیواد شي. په دې خاطر باندې دا موضوع څو بوټه لري، نسل چې بعض مجبوریتونه دي چې خلک مجبوري دي، بزګر مجبوري دي، د لوږې په خاطر مجبوري.
اظهر صاحب د ملګرو ملتونو په راپور کې سږ کال خودی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بیا ډېر شوی، او تیر کال هم دوی ویلي چې 15% کمواله پکې راغلی و. نو په تیر کې خو داسې و چې خصوصا د 2009 کال نه که موږ حساب کړو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډېره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کېده. تر ډېر د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده، ځکه په دې وخت کوم کار کړی دی چې د سټلایټ استفاده بکیده، خو فزیکی حضور به هم سرویګرانو درلوده. په ځینو سیمو کې به د نمونې په شکل سروې کوله. دغه اوسنی سروې چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته دا او متکیده، دا څونه کېدای شي دقیقه وي او دغه امار چې ترلاسه شوي دي اعلان شوي دي؟
لکه چې تاسو وویل د تقریبا 2001 کوم وخت چې د طالبانو پخوانی دولت مذکور شو، بیا ملل متحد سره د دولت ولګول په پلو بلادونه عام غذا چې د تریاکو راپورټ و چې هلته کرل کېږي، خاصتا د حوزې جنوب غرب خواته تیمونه ډېر تیمونه تخنیکي تیمونه تللی و، هلته بیا رپورټ او دغه د جی پي ایس په واسطه طوله بله حالت فرمه مخصوص فرمه و د بزگران سر مرکی کوله او د تمریز خکاسی کوله او طول و معلومات بیا مرکز در آله دلتا حالت بیا د ستلایت زریعه چه بی معلومات طوله بله غصر بیا مقایسه کوله و چه در حقیقت پیدا سیش کنم بدی. بیا او چه طالبان تفیون دری کلم مخ که قدرت رسیده، دوی گرد آقا پخوانی کسان ختم شو، ایسو که پاتی نده تخنیکی کسان یا با پل آقا بودیه چه لازم و چه خالی کلت بلار سی. طالبان پخپله یو طرفه دی ول چې موږ ختمه وو دا ضرورت نه دی. بیا ورسته اداره السیس چې یو ډیر رپورت ورکړل چې تریاک د یو ځای جنوبر تقریبا 50 سالونه د کموالی راغلی ده. بیا پسې یو این او دی سی خپل ساتلایټ له طرفه دوی هم دا سرویګان دغه وکړله، دوی هم تایید وکړ چې تقریبا د نوي سلنه زیاتر دا کموالی په کښت د تریاک او دغه راغلی ده. یعنی هغه سیستم یا هغه تخنیک چې دوی کاروي تقریبا صحیح ده. یعنی
څه دغه د جغرافي مسلې ته کړ را شو، ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوي چې د برخلاف د تیرو کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمې د افغانستان جنوب لویدیځې سیمې وي، په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیا بدله شوې او د افغانستان ډیری کوپنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل شوې دي. الا تاسو په څه کې وینئ دا جغرافیا څنګه بدله شوه د کوکنارو د کښت لپاره؟
کوکنارو کښت تړلی د بعضې مسایلو سره دي چې هغه باید موږ سترګو لاندې ونیسو. هغه دا دی چې د کوکنارو کښت یا د موادو مخدرو کښت په ټول دنیا کې یو نسبي نا امنی ته ضرورت لري چې دوی وکولی شي خپل کښت ترلاسه کړي. په افغانستان کې جغرافیا د نا امنی د جنوب څخه به شمال ته انتقال شوي دي. موږ شاهدان د دې یو چې په شمال کې مثلا بدخشان کې، بادغیس کې، په تخار کې بعضې نا امنی رامخته شوي دي. نو په دې خاطر باندې د تریاق کښت د نا امنی سره تړاو لري. د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري. د تریاق ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمې للمي سیمې دي. تریاق په بدخشان کې للمي کرل کېږي. د اوبو نظام ته ضرورت نه لري. هلمند په قندهار کې دا د اوبو نظام ته ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې یو د اوبو مسله ده. دریمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا چې د منطقې صابون اوبه دي. یعنی حکومت نشي کولای چې انفرادي د ولسوالۍ په امکاناتو باندې یا د ولایت په امکاناتو باندې یو فراخ منطقې چې هغه د غرو په سر کې د تپو په سر کې د خلکو سره به واجه شي. نو په دې خاطر باندې د جغرافیې تغییر
بلې دغه د نامنې مسلې تکرار شو. یو مسله چې دې سره تړلې ده ځینې ادعاوې دا دي چې دغه بزګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت ته تشویقیږي په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی. خپله دغه بزګر ستاسو په نظر واقعا تاسو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو ترمنځ او دوی څونه نفوس پذیره دي د خپله بزګر؟
مواد رانیسی اور انتقالیه بدلن افغانستان چې تر مرزو پورې رسی افغانستان او مرزو یا د نورو ملکونو همسایګانو او مرزو کوزموش په چیش په جغرافي کې موږ دا توازن دی نه نه چې موږ یو کول شو دا د خپل مرزو یا د خپل سرادات د باندې کار کوي ډېر کم بوي او اصلي ګټه هغه څه بوي په سره ته چې په هغه قیمت په افغانستان کې مقایسه کې د اروپا سره دا څه شو ورنه دی. یو کیلو ته راغلی 500 ډالر او بل اخر 4000 ډالر د دې مفاد د شدید.
بله
افغانستان کی زی دخل چیزیں بواد بخاطر چاپ کو یہ سلیم تڑاؤ ندی نہ تڑاک افغانستان کی دیر الٹا سا رکھا ہے سر سروشکار کا نام نہیں سر ندی اور بواد بخاطر تاجران یا ٹرانسپورٹران تیس سو روپئے گزارے کے لیے اکثر اکثر کسان کا ٹرانسپورٹ کی ہر سمندر ا دونه ویزه مندارانو هغه چک کول نه کپخوا چې وسنی دی وسنه ده په وخت خدای کسان چې پدې کې دی هغه زموږ خندالي کوي په دې وخت نو بنلی مافیا زه ډېر دخیل نه مونږ ولې دا د داخلي مافیا چې دا ترانسپورت کوي دوی یقینا تشویق کوي دوی زمینداری لري دوی کولی شي چې تاسو ګزاره وغوښي.
بله اثر صاحب دغه داخلي مافیا په اړه رفیق صاحب اشاره وکړه. یو مسله بل هم یادیږي د ځینو ادارو لخوا خصوصا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی د دوی راپورونه دا ښیي چې په بعضو سیمو کې دغه طالبانو ځایي مسؤولین او ځایي قمندانان چې دي دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډیر جدي نه دي. په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ستاسو په نظر په دغه د کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تریاکو د تولید د ډیروالي په برخه کې آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف ښودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټې چې د دوی په دې کې مطرح دي څونه دا پایسته دي شوي دي چې دغه د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تریاکو تولید هم ډیر شي؟
ارسلان صاحب دا افغانستان خو یو دغه دی چې خلک
حساب د وطن یا د وطن مین یا د وطن محبت تیر څه کوي خو خپل یعنی مونږ تاسو شاهدان یاست چې شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې. خب بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروین و د غیر قانونی تجارت و قاچاق چې بوخت و او میلیونون دلار دغه ترلاسه کړی ده اوس پر لباس پر دغه چې وي خپل کار کوي. یعنی هغه چې دا تجارت د اهمیت او د ارزش ارتباط پوهېږي یعنی دا ناره آرام نه دی چې دا کار بنونه کي. زه فکر کوم خلک چې د پخوا څخه دا دغه تجارت لارون او دغه ترک او تخنیک برابر ده او دغه ارتباطات د مافیای منطقوي او مافیای بین المللي سره د مارکیټونو سره در لوده اینی دوی نپریجدی اغا کارونه اینی در بخواست خود تر ننپوره دوی ادامه ببر که اینی خود اغا بزگران چه دا تریاک کری دا کوکنار کری و تریاک اصلاوی دوی دونه گته نکیوی چه دا قاچاقبران و دا شبکه د کارتلان و چه علت با ملی و بین ملی دقا دی ارتباط داری بوی دقا که یعنی اماغ خلق دی بله دوی اماغ بخوانی خلق دی
بله. دقا نریوال تقاضا چونه پدی برخه که رول داری از هر سایب چونه کما شوی ده نریوال تقاضا که کما شوی نده ده چونه بایست دی شوی ده چه پا افغانستان که بازگردی تا تشویق شی چه قیمتون لوار تلید تریاکو او دوی ده کوکنارو کخته دوام ورکی
ده نرمال تقاضا بلکل ثابت ده. یعنی موش او تاسو چه دلتا ده نشهی تو که پر موضوع دغه کهو بس کهو ده منانه لری چه موش ده طرفدار ده دغه یو ده کخت غیر قانونی ده مواد مخدر کخت پا افغانستان که خود ده اغه اغلارونه چه خلق یا بزگران اغلا وابسته ده ده وابستگی سنگه دوی ختم سی او دا تگلار سی تگلار باید اونو برسی چه دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شد. هر چو که سرگمه ده چه نشهی تو و غیر قانونی کخت قولی خود تقریبا حدود 15 میلیون خلق تقریبا مرایی که اغیزمندی 15 میلیون خلق افغانستان افغانستان ملامتوی نه دولتونه پخوان نه خلک دونه مسول دي چې لکه چې بهرني مملکتونه دي دپاره تقاضا به هر څخه راځي چیز دا تقاضا ختم سی پریز سی دا افغانستان خلق بزگران دا تریاک تزید که کوکنار باو کری چیز بازار نمی خود با خود اتماد دا ختم سی تقاضا دیر قوی تقاضا دا بار سخدی و یو او بل مافیای مواد مخدر با افغانستان با دنن بار که دوی دیر فعال دی او خلکو تا سویی چه دوی باید تریاک بکری دپار دی چه دوی دیر دا پیسی دیر گتی دا تریاک دا قاچاقس.
رفیق صاحب دغه د تریاکو د بیې د لوړوالي په اړه غواړم تاسو نه وپوښتمه. داسې ویل کېږي چې دغه د کوکنار د کښت د کموالي سره تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې او برعکس د دې نه چې دغه مافیایي ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړې ده. خصوصا اوس دغه سږکال چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی دوی وایي چې تنا سږکال د افغانستان تریاکو او د کوکنارو بیه 260 میلیونه ډالره وه. دغه د دې ګټه چا ته ورځي ډېره؟ آیا د دغه 260 شپېته میلیونه ډالر نه بزګر هم بهرمه شوي دي او د دې نه څه ګټه ورغلې ده دوی ته
او بزګرو ته فقط هغه دندستان پاتې دی. په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شک نه شته. 500 خبردارو ډالر ولې هغه اندازه باندې په هغه مقدار باندې چې دوی اصلاحات نو دغه اصلاحات دا د زیاته قضا مثلا چې تاسو سره یاد کړه په دې په اړه ده چې 4000 تنه تولیدیږي قیمت یې 500 تنه دی پر کیلو باندې او چې 300 تنه تولیدیږي قیمت یې یقینا په هغه تنه شو باندې کیږي. نو لویه ګټه بل اخره هغه غټ غټه مافیاتي هغه د ملي مافیاتي چې په هغه کې حکومتونه شامل دي په دې شان شامل دي. نو او پاتې شو بزګر مخکې د دې په اقتصاد کې د تغییر راغلي دي. نو په دې خاطر باندې د ارزي او تقاضا موجود ډېره مهمه ده او بزګر په خپل حالت کې چشتي یو خبر ته بل بشاره کوم هغه به شي که خبر څه ارقام وایي ارقام ټول د بل ارقام دي زموږ ارقام نه دي او موږ په کوم ارقام سره همیشه مشکلات لرو چې دوی سیاسي برخوردونه کوي دي او په ارقام کې دوی لاسوهنه کوي. موږ هیڅ سوال سیستم په افغانستان کې نه درلودي چې موږ یو کولای شو دا خپل د تریاکو ته کې جی پی اس کو دا ټول شی چې د ټول ټکنالوژي د خرجانو په لاس او دا افغانستان وکړ په داسې حالت کې ریښې وچی فقط هغه کارګرونه د دې سره کول نو په تخنیکی مسایلو کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت شریک نه و وړاندې څوک شریک دا دی چې د تریاکو قیمت چې په افغانستان کې وایي او دا په اروپا کې وایي د دې تفاوت پیسې ډېر دی. دا په دې معنی باندې چې په افغانستان کې تریاک چې تر سی یو دا د بنزور نه خبره ده د 250 میلیون ډالر خبره ده د بنزور نه خبره او دا د 100 میلیون ډالر خبره
من از هر سه روسی پختنه به میداوی چی دغه د تریاکو زخایر روزیر میچ په افغانستان کې موجود دي. اروپای ټولنه وایي چې افغانستان کې دغه تریاکو زخایر دوام ده دي موجودیت ده دي سبب شوی چې د هیروینو تولید دوام پیدا کړي او ملګری ملتونه وایي چې انوز دغه زخایر موجود دي. د دې موجودیت څو نستاسو په نظر دغه د نشه یي مواد او د خطر دوام ته زمينه برابرې
دا کوم زخایر چې اوس د نن په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران افغانستان موجود دي دا قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاقمران ډېر کته کړی ده زه موافق یم چې دغه پسې ډېر قوي خبرې روانې ده چې قاچاقمران تقریبا دوغوی گتا دیر دی لکه پخوا مقایسه بکی اگه دیتا چی پخوا و نرخون و دیتا چی اوز دی 50 دلار یا 100 دلار اوز تقریبا ده تریاکو باید تقریبا $100 فی کلو رسیده لیده و پدر معامله که سی چی گتا کهوی فقط اگه قاچاقمران گتا کهوی او طول و آنگت و مفاد دو ترسیوی مشکل ده اوش مشت بول دقا نسته چه یا بیطرف اداره چلت بوی سروی بو که معلومات به درکی چه اگر پسی سوک ده و سوک سگت که بانه
درانو اوریدون کو په باس کې لخپل او دواړو میلمنو خاغلی محمد ایوب رفیقی او خاغلی محمد ابراهیم اسهر او تاسو درانو اوریدون کو مننه کوم چې د باس تر پایل موږ سره وي د خبرونې وخت هم دومره او تربیه او د زهرو کاروان تربلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم.
د زهرو کاروان
زندگی سب بس لاڑ سوانی سب بس لاڑ